درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب ستر نامه سلامونه او نیکی هیلې درنه زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسی او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. درنه زده کوونکو ستاسو د ټولو د روغتیا په هیله هیله ده چې روغ او جوړ اوسی او نن ورځ درس ته په پوره لیوالتیا سره حاضر سوی اوسی. درنه زده کوونکو بیا هم د اووم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست تاسو ټولو ته شرغلاست وایم. هیله ده چې راسره ملتیا وکړي د درس تر اخرنی شیبو او د نن ورځې د ډېرې مهم او لوستل شوي موضوع څخه ګټه واخلي. د دې تر څنګ په دې هیله چې د څلورم لوست کورنۍ دنده به مو زده کړې وي تر څو تاسو وکولای سئ د نن ورځې په لوست باندې په ډېر اساني سره وپوهیږئ. نن مو درس پنځم لوست دی چې ستاسو په کتاب کې پنځلسمه او شپاړسمه پاڼه ده. موضوع مو د افغانستان 5000 کلن تاریخ دی. نن به پر دې موضوع باندې موږ بحث ولرو چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ په کومو آثارو او سرچینو سره ثابت شوی دی، دا چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ بنسټ چا ایښودلی دی، او دا کوم کسانو چې د دغه تمدن یا د افغانستان د 5000 کلن تاریخ بنسټ یې ایښی دی هغه څه ډول خلک وه، چیرته اوسېدل، او په کوم ځای کې دغه بنسټ ایښودل شوی دی. نو پر همدې موضوع باندې به نن بحث ولرو او د دې مهمې موضوع اړوند به موږ معلومات لاسته راوړو دا چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ څه ډول ثبوت شوی دی. نو راځو خپل درس پیلوو. درس مو د افغانستان 5000 کلن تاریخ دی. په تیرو لوستونو کې موږ دا ویلي وو چې د تاریخ څخه وړاندې او تاریخي دورې لرو، یعنی د تاریخ څخه وړاندې او د تاریخي دورو یادونه موږ کړې وه. افغانستان هم تر تاریخ وړاندې دوره لري، یعنی افغانستان هم هغه هیواد دی چې قبل تاریخ دوره لري. یعنی موږ ویلو چې قبل تاریخ دوره یا تر تاریخ وړاندې دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ، مدنیت، لیک او لوست هر څه نه و، یعنی ډېر ابتدایي او ساده ژوند و. چې افغانستان هم دا ډول تاریخ لري، یعنی افغانستان بنسټ هم هغه مهال ایښودل شوی دی چې هغه مهال لیک، لوست، مدنیت، کتابات، تاریخ او دا هر څه هغه مهال نه و. نو وایو چې افغانستان تر تاریخ وړاندې دوره لري. په بیلابیلو بحثونو کې، په بیلابیلو موضوعاتو کې دا یادونه سوې ده چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. یعنی موږ همیشه دا وایو چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ، د افغانستان 5000 کلن تاریخ دا چې افغانستان 5000 کاله تاریخ لري. خو دغه خبره په کوم اثر او سرچینو سره ثابته سوې ده؟ نن موږ وایو لرغو پیژندونکو د کندهار په شمال لویدیځه سیمه، د کندهار شمال لویدیځه سیمه چې اوسنۍ منډیګک دی، په دې ځای کې څېړنې او کیندنې کړې وې. یعنی دوی ځینې پلټنې کړې وې، ځینې څېړنې کړې وې، چې د دغه څېړنو په پایله کې دا ثابته شوې ده چې د میلاد څخه 3000 کاله پخوا، یعنی 3000 کاله مخکې تر میلاده، د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ کېښود. داسې یو تمدن چې هغه د افغانستان د 5000 کلن تاریخ ثبوت دی. د میلاد څخه 3000 کاله مخکې موږ میلادي کال په تیر لوست کې ویلي وو چې میلادي کال د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش سره سم پیلېږي. یعنی دلته وایي چې 3000 کاله مخکې تر میلاده، یعنی د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش څخه 3000 کاله مخکې د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ کې شو چې هغه تمدن د افغانستان د 5000 کلونو د تاریخ ثابتوي یا د هغه ثبوت دی. دغه کیندونو او څېړنو په لار کې ډېر آثار او داسې وسایل لاسته راغلي دي یا پیدا شوي دي چې په دغه سیمه کې د یو پراخه مدنیت استازیتوب کوي. یعنی د دغو آثارو او وسایلو څخه دا ثابتېږي چې دلته یو ډېر پراخ او غټ مدنیت شتون درلود په دغه منډیګک کې. چې همدغه منډیګک کې موږ ویلی چې د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ ایښودلی وو چې همهغه تمدن د افغانستان د 5000 کلونو تاریخ ثبوت دی. په دغه ځای کې ډیری مجللی ودانۍ څرګندې سوي دي چې هغه لوی انګړ یا لوی میدانونه، لوی دیوالونه، کوټې، دفاعي مورچلونه یا دفاعي ځایونه او د منډیګک د واکمنانو د پلازمنې استازیتوب کوي. سربیره پر دې د خوراکي توکو ځایونه یا زیرمې، مثلا د غنمو زیرمونه، همدارنګه بیلابیل خاورین لوښي، میسي او برونزي ښکلي زینتي وسایل، موږ میسي او برونزي وسایل هم ویلي وو، چې په کومه دوره کې میسي او برونزي شیان ډېر کارېده په هغه دوره کې. د دې تر څنګ خاورینې مجسمې هم د کیندونو او د دغه څېړنو په وخت کې لاسته راغلې دي. دغه څېړنې او کیندنې د فرانسوي لرغونپوهانو په واسطه سوي وي، یعنې فرانسوي لرغونپوهانو په دې ځای کې څېړنې کړې وې، په دې ځای کې کیندنې کړې وې، چې بیا وروسته داسې شیان لاسته راغلي دي چې هغه خاورین لوښي وه، میسي او برونزي وسایل وه، خاورینې مجسمې وې، چې دا هر څه د دې استازیتوب کوي یا دا ثابتوي چې په دغه منډیګه کې یا په دغه د کندهار په شمال لویدیځ سیمه کې یو ډیر پراخه مدنیت و، یا یو ډیر پراخ د ډیره پراخه مدنیت استازیتوب کوي او دا ثابتوي چې افغانستان 5000 کاله تاریخ لري. د دې تر څنګ د منډیګه اوسیدونکو د خپلو ګاونډیو مدنیتونو سره متقابلې اړیکې درلودې، یعنې د دې اړیکې د خپلو مدنیتونو سره شوي. څه ډول اړیکې وي اوس دا وایو چې دوی د خپلو ګاونډیو سره یا د کومو هیوادونو سره دوی څه ډول اړیکې درلودې، کوم اثر چې لاس راغلی دي، هغه اثر چې په دغه څېړنه کې پیدا شوي دي یا په دغه منډیګه سیمه کې پیدا شوي دي، هغه دا ثبتوي یا د هغه اثرو څخه دا خبره معلومیږي یا دا ښکاره کیږي چې د منډیګه خلکو په شمال کې د ترکمنستان په لویدیځ کې د سیالک تپې یعنی ایران د خلکو سره او په سویل کې د هرپا او مهنجودارو یعنی د هند مدینتونو سره دوی کلتوري او اقتصادي اړیکې درلودې، یعنی د منډیګک اوسیدونکو د منډیګک یا د کندهار شمال لویدیځ سیمه کې چې کوم خلک اوسېدل 3000 کاله په خاطر میلاده، کوم خلک چې اوسېده هغوی د اوسنی ترکمنستان، د اوسنی ایران او د اوسنی هند چاغ محل د انوار مزګات په هبدرنګ ایران د سیالک ته په د هند مهنجدارو او هرپا د مدنیتونو سره دوی اقتصادي اړیکې درلودې. اقتصادي اړیکې څه مطلب؟ دوی هغه خپل سوداګریزو داشن معاملې او د ډیر عادي اقتصادي اړیکې درلودې. ها دا خبرې یا دغه موضوعات د ټولو هغو وسایلو یا د ټولو هغو اثارو څخه ثابتېږي چې دوی د کیندونو په لړ کې یا د څېړنو په لړ کې لاسته راوړي دي. د دې تر څنګ د منډیګک لومړني اوسیدونکي هغه کسان چې لومړني او اولیا اوسیدونکي و په منډیګک کې، دوی شاید تر میلاده 2500 کاله مخکې، یعنی 2500 کاله مخکې په خاطر میلاده دغه سیمه پریشي وي. موږ ویل چې 3000 کاله مخکې دلته د مدنیت د منډیګک اوسیدونکو یو تمدن بنسټ شو. اوس وایي چې دغه د منډیګک هغه ډیر لومړني اوسیدونکي چې و هغه کېدای سي چې د میلاد څخه 2500 کاله پخوا دغه سیمه پریشي وي. د منډیګک ته پریشیدلو په اړه پوهانو بیلابیل نظریه وړاندې کړې دي. ځینې په دې عقیده دي چې پرل پسې وچکالي یا د اوبو کمواله د هلمند سیند د اوبو لژوالي هغه د دې اصلي او بنسټیز لاملونه دي چې دغه خلک د تاړ کړي دي چې دوی خپل کلي یا خپل د کور ځایونه د پریشتي او هغه سیمې څخه دوی ووځي. ځینې نور بیا په دې باور دي چې د منډیګک د پریشیدلو هغه ډیر اصلی لامل چې دی هغه جګړې دي چې دغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي. دوی د منډیګک سیمه نیولې ده، بیا یې د منډیګک د اوسیدونکو هغه میشت ځایونه یا د هغو کورونو ته اور لچولې دي. نو د منډیګک خلک دې ته مجبور سوي دي چې خپل کورونه، خپل شار او کلی پریږدي او دغه ځای څخه لاړ شي. نو دلته مختلف عقیدې او نظریې شته چې د میلاد څخه 2500 کال مخکې د منډیګک اوسیدونکو خپلې سیمې ولې پریښې دي. ځینې په دې عقیده دي چې وچکالي راغلې وه، د هلمند سیند اوبه لږ سوي یا کم سوي وه، نو هغه مهال اوبه نه وه، نو دغه خلک مجبور سوي دي چې خپل کورونه پریږدي. ځینې بیا په دې باور دي چې د منډیګک په ښار کې یا په دغه سیمه کې چې کومې جګړې رامنځته سوي دي، د جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي، یعنې مقابل لوري بریالي سوي دي، د منډیګک سیمه ولې ده، بیا یې د منډیګک د اوسیدونکو کورونو ته یا هغه ځایونه چې دوی پکې اوسېدل هغه ته اور لچولی دي او خلک یې مجبور کړي دي چې د خپلو کورونو څخه ولاړ سي، چې دغه د منډیګک د خلکو د پریښودلو هغه اصلي لوامل و. نو درس په همدې ځای پای ته رسیږي. درس مو د افغانستان 500 کلن تاریخ و. په ډیرو لنډو ټکو کې به داسې وایم چې د افغانستان 500 کلن تاریخ د یو تمدن د بنسټ ایښودلو په پایله کې ثابتېږي، یعنې کله چې 3000 کاله مخکې تر میلاده د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ ایښودي په دغه ښار کې چې منډیګک د کندهار په شمال ویدیز سیمه کې دي. کله چې په هغه محل کې یو تمدن رامنځته کړی و، هماغه تمدن د افغانستان د 5000 کاله تاریخ ثبوت دی، یا دا خبره ثابتوي چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. په دغه سیمه کې ځینې څېړي او کیندنې شوي وي، او دغه خبره ثابته شوې ده چې 3000 کاله پخوا تر میلاده د منډیګک اوسیدونکو د یو داسې تمدن بنسټ شي وو چې د افغانستان د 5000 کلن تاریخ ثبوت دی. د کیندنو د څېړنو او پلټنو په پایله کې ډېر وسایل او ډېر اثر لاسته راغلي دي چې د دې نماینده کوي چې هغه مهال په دغه سیمه کې یو ډېر پراخ مدنیت و. په دغه ځای کې ډېرې مجللي ودانۍ، خاورین لوښي، مسي او برونزي زینتي وسایل، خاورین مجسمې، د خوراکي توکو زیرمې، یعنی د غنمو زیرمې او د داسې نورو خوراکي توکو زیرمونه او داسې نور لاسته راغلي و یا پیدا شوي وو. د دې تر څنګ موږ دا وویل چې د منډیګک اوسیدونکي، منډیګک د کندهار شمال لویدیځه سیمه ده، د هغه محل خلکو یا اوسیدونکو د ګاونډیو مدنیتونو سره متقابلې اړیکې درلودې. هغه آثار چې د کیندنو په پایله کې لاسته راغلي دي، د هغه آثارو څخه دا ښکاري چې د منډیګک خلکو په شمال کې د آنو او نمزګا تپې، یعنی ترکمنستان په لویدیځ کې د سیالک تپې، ایران او د هرپا او موهنجودارو، یعنی د هند د مدنیتونو سره اقتصادي او کلتوري اړیکې درلودې. د منډیګک هغه لومړی اوسیدونکي مو ویل چې د ځینو عقیدو یا هغه کم پوهان چې د دوی کم لوامل وړاندې کوي، د هغه لواملو پر اساس په دې 2500 کاله مخکې د منډیګک اوسیدونکو د منډیګک ښار پریشي دي او له هغه ځای تللي دي. موږ ویل چې ځینې پوهان په دې باندې باور لري چې وچکالي یا د هلمند د سیند هغه د اوبو کموالی د دې باعث سوي دي چې د منډیګک لومړني اوسیدونکي خپل کورونه پریږدي او له هغه ځایونو څخه ولاړ سي. ځینې بیا په دې باور دي چې په منډیګک کې کومې جګړې چې رامنځته شوې وه، د هغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي شوي دي، کامیاب شوي دي، د منډیګک ښار یې نیولې دي او د منډیګک د اوسیدونکو میشت ځایونو ته، د هغو کورونو ته، د هغو دفاعي مورچلونو او داسې ځایونو ته اور راچولې دي، او خلک یې د خپلو کورونو او کلي د پریښودلو ته اړ کړي وه. دا اوس موږ د نن ورځې درس تر نوزه کوونکو بیا هم د دې درس په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې بیا هم درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي، هڅه وکړي چې همدغه ویډیو ته څو څو ځلې غوږ ونیسي، دغه لوست غوږ ونیسي تر څو خپلې پوښتنې ته ځوابونه پیدا کړي، او هغه ولیکي، هغه پوښتنې د هغه دغه پوښتنو ځوابونه ولیکي تر څو وکولی څو ځلې تکرار کړي او زده کړي. منډیګک چیرته پروت دی؟ د افغانستان 5000 کلن تاریخ ثبوت په کوم آثارو کې څرګند شوی دی؟ د ګاونډي خلکو سره د منډیګک د وګړو اړیکې وایست. دغه درو سوالونو ته تاسو عمونه پیدا کړئ او زده کړئ تر څو وکولای سي هم د نن ورځې په موضوع باندې وپوهیږي او هم راتلونکي درس تاسو د زده کړې لپاره آماده اوسي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. درس مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیشل نما سلامونه او نیکه هیلمې منې درنو سکونکو، هیله د چروغا جوړوسی او د ژوند چاري به مشه پر مخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاس وایم. هیله د چینل روس حمد لوست راخلی نشي بور سره مل پاتسي او د نن ورځې د پزرو پوری موضوعات څخه کټه واخلي. نن مو موضوع د هند د بابریانو په حق له هم نارنګ د کندهار د پاتون په حق له چې د دې موضوع ته اړوند به مو تاسو معلومات لاس راوړو. نو هڅه وکړئ چې تاسو هم لوست په پوره دقت سره غوښ ونیسي او د لوسخه تاسو هم ګټه واخلي. زه خپل د نن ورځې درس په لوچې د هند بابریانو په حق لدی. لومړی لږ بابریان پیژنو. بابریانو لړۍ د دغه بابریانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي ظهیر الدین محمد بابر دی چې د نسب تیمور ګورګان ته رسیږي. ظهیر الدین محمد بابر هم د مغولانو د ډلې څخه شمیرل کېده او د همدغه عمل د هغو لړۍ چې د په هند کې په بابریانو، ګورکانیانو او مغولو سره مشهوره ده. او دغه واکمن چې وو هغه په 1883 سپوږمیز کال کې د ازبکستان په اندیجان کې زیږیدلی دی او د په 12 کلنۍ کې د فرغانی سیمې د امیر په توګه دند اجرا کوله او همدلته په 12 کلنۍ کې د همدغه فرغانی سیمې کې د امیر په
توګه دی وګمارل سو. نو مړي په 1916 پوجمس کال کې د سمرقند په شهر د سمرقند شهر ونیو خوشبني ازبکانو د منځنی اسیا څخه تیشي ته اړ کړ، نو ځکه بابر کابل ته مخه کړو. دغه شهر په 1916 پوجمس کال کې خپل پلازمینه وټاکله او څو کال وروسته د مورسته کندهار ترغلی او کندهاري هم ونیوي، چې بابر شاه په 1920 کال کې د هندستان په لور باندې لشکر بیایي او په هندستان کې د افغاني لودي په نامه کوم دولت هغه د منځ وړي او د خپل سلطنت اعلانوي. بابر بیا ډیر پر کابل باندې مین وو او دلته ډیرې ښکلې ماڼیګانې او ودانۍ جوړې کړلې، چې بیا د ده د مړینې څخه د مخه د وصیت کړی و چې کله دی مړ کېږي نو دی د کابل په یو باغ کې خاورو ته وسپارل سي. بیا همدغه و چې کله دی مړ سو او د ده د مړینې څخه وروسته دی د کابل د بابر په بڼ کې دی شخصوي. د بابر څخه وروسته د ده زامن همایون د ده زوی همایون پاچا کېږي، خو د ده ورور کامران میرزا دغه او دغه راز سوري شیرشاه د ده په وړاندې راپورته کېږي، ځکه نو همایون د هند څخه تښتي او ایراني صوفیانو ته پناه وروړي. بیا هم یو ځل بیا به دی د صوفیانو په مرسته د افغانستان ځینې سیمې پنجاب او د هند ډهلي نیسي. د همایون زوی چې و جلال الدین اکبر نومېده، چې د جلال الدین اکبر څخه وروسته بیا د ده زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کېږي. یعنی د همایون څخه وروسته جلال الدین واک ته رسېږي، بیا د جلال الدین څخه وروسته د هغه زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کېږي. او ده د خپل حکومت په وروستیو برخو کې په کابل کې ژوند کاوه، مګر د هغه زوی شاه جهان چې و هغه بیا د کندهار او بلخ په لور باندې لشکر بیایي، او ده هم غوښتل چې دغه دواړه شهرونه چې هغه کندهار او بلخ دغه دواړه شهرونه ونیسي، مګر دی ناکامه کیږي او په دغه کار باندې دی نه بریالی کیږي. اورنګزیب هم د شاه جهان څخه وروسته د بابریانو د کورنۍ پاچا کیږي او د افغانانو د نهضت او پاڅون سره مخامخ کیږي، چې د دغه پاڅون او نهضت مشري بیا د خوشحال خان خټک په غاړه و، چې خوشحال خان خټک د پښتو ژبې د نظم او نثر د ډګر په میدان کې ډیر پیاوړی او ډیر نامتو او مشهور شاعر او لیکوال دی. خوشحال خان بیا څلور کاله دی د اورنګزیب په زندان کې بندي کیږي او څلور کاله ژوند د اورنګزیب په زندان کې تیروي. د بابریانو په زمانه کې هندوستان کلتور او تمدن ډیر پیاوړی سو، ډیر پرمختګ یې وکړ. فارسي دری د حکومت رسمي ژبه سوله او ډیر ښکلي او پرتمین باغونه همدارنګه ودانۍ او ماڼیګانې لکه تاج محل او داسې نور ځایونه جوړ سول. خو ګورکانیانو افغانستان ته ډیره پاملرنه نه درلوده، ځکه نو داسې خاص او د یادونې وړ ارزښناک آثار یې نه دي جوړ کړي. خو بیا هم ځینې آثار په دغه وخت کې منځ ته راغلل، چې دغه د جملې څخه د کندهار په سرپوزي کې د چلزنې تاق دی، همدارنګه د بابر شاه په چې دغه د چلزنې تاق د بابر شاه په امر جوړ شوی و. د کندهار، کابل، استالیف، شمالي او ختیځو برخو کې ځینې باغونه لکه د عالمګنج باغ، د شهرارا باغ، دلکشا باغ، همدارنګه د بابر باغ او د بیګرامي باغ، د کوکب باغ، دغه باغونه هم په همدغه محل کې جوړ شو. راځو د ایران صفویانو ته. صفویان په اصل کې شیخ صفی الدین اردبیلی ته منسوب دي، چې د تصوف د پیرانو او شیخانو څخه و. د په اتمې پیړۍ کې ژوند کاوه او ګورکاني تیمور چې و هغه د مریدانو څخه شمیرل کیږي. د صفوي لړۍ د حکومت بنسټ په ایران کې د شاه اسماعیل صفوي په واسطه کې شو. دل سوچ دی هم د شیخ صفی الدین اردبیلی د اولادې څخه و. د صفوي لړۍ یا دغه سلسله پیاوړی واکمن چې و هغه شاه عباس صفوي نومېدی، چې دی په هرات کې زیږیدلی و او همالته لوی سوی و. همالته په هرات کې سیاست او اداره ویله، هغه زده کړه. او د شاه عباس د مړینې څخه وروسته بیا په 1038 سپوږمیز کال کې د صفوي لړۍ راپرځیږي، یعنی د راپرځېدو وخت پیدیږي. او د شاه سلطان حسین په وخت کې بیا دغه صفوي لړۍ خپل هغه اخري پولې ته رسیږي، چې دغه راپرځېدنې چې بیا د څخه وروسته دغه واکمنۍ له منځه ځي. او د هغه په زمانه کې مختلف او بیلابیل پاڅونونه رامنځته کیږي، چې د دغه پاڅونونو د جملې څخه یو هم په کندهار کې یو پاڅون و چې د افغانانو لخوا وسو په کندهار کې. او صفوي حکومت په 1135 کال کې سپوږمیز کال کې راپرځېږي او له منځه ځي. د دغه پاڅونونو د جملې څخه مو ویل چې یو هم د کندهار پاڅون و. راځو د کندهار پاڅون څه ډول و. د په کندهار کې د هوتکیانو په واسطه پاتون سوی وو. په کندهار کې د خلکو پاتون پر مهال باندې یعنی دغه پاتون چې کله کېدی زموږ په هیواد کې ګورګانی هند ایرانی صفویانو او موارا نهري ازبکانو ترمنځ زموږ هیواد ویشل سوی وو. همدارنګه د هیواد په ځینې سیمو کې سیمه ییز واکمنان شتون درلوده، یعنی سیمه ییز واکمنانو خپل حکومتونه چلول او دغه حالت خلک ډیر په تنګ کړی وو. دوی غوښتل چې د ځان د خلاصون لپاره یو خوځښت یا یو پاتون وکړي چې بیا دوی د کندهار خلکو د خپل رئیس چې هغه حاجی میرویس خان هوتک نومېدی تر هغه د مشرۍ لاندې چې د یو زړور با تدبیر او هیواد پال مشر وو په ځینو ازادي بخښونکو اقداماتو باندې دوی لاس پوري کوي چې دوی بیا اصفهان څخه مکې ته ځي. لومړی اصفهان ته ځي مګر هلته اصفهان کې کوم کار چې دوی کوي هغه دومره د په ګټه نه تمامېږي. نو دوی بیا کله د اصفهان څخه مکې ته ځي هلته د ګرګین پر خلاف باندې د پاتسون لپاره دا چې دوی د ګرګین پر خلاف پاتسون وکړي دغه کال دپاره دوی د علماو فتوا ترلاسه کړه او کله چې دی برته کندهار ته راستنیږي د ګرګین خان د حکومت څخه د خلاصون لپاره چې کوم پلان او نقشه درلوده هغه عملي کوي او د کندهار د قومونو او قبایلو په همکاري سره ګرګین او د هغه سرتیری وژني او په 1900 سپوږمیز کال کې دی د کندهار خپلواکي اعلانوي او د دې څخه وروسته بیا په کندهار کې خپلواک هوتکی حکومت جوړیږي. حاجی میرویس خان یې چې وو هغه هم تر تو کلونو پورې د کندهار مشرتوب د لاس کې وو او د کندهار مشر وو چې بیا د کندهار خلک د تر مشرۍ لاندې د کندهار د بیا نیونې لپاره اصفهان دربار هغه د اصفهان د دربار ټول کوششونه چې وو هغه ناکام کړ. راځو د میرویس خان نیکه ځایناستی ته. د میرویس خان نیکه د مړینې څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي او د کندهار د ریاست چارې په لاس کې نیسي. د هم غوښتل چې د ایران او د صفوي دولت سره د سولې او پخلاینې لاره ونیسي، یعنی د هغوی سره سوله وکړي چې دغه سوله کول یا دغه کوم سیاست چې وو د کندهار د مشرانو لپاره د منلو وړ نه وو. نو ځکه دی دوی راولاړیږي، میر عبدالعزیز د کاره لیري کوي او د هغه پر ځای د حاجی میرویس خان زوی محمود چې هغه به ډیر یو بجرت او زړور ځوان وو هغه غوره کوي، هغه انتخابوي او دی وخت رسیږي چې بیا د امیر عبدالعزیز د حکومت دوره چې وو هغه 2 کاله وو او د څخه وروسته بیا محمود وخت رسیږي. شاه محمود هوتکی هم کله چې په کندهار کې د هوتکیانو د خوا د حکومت چاري پر مخ باندې وړل کېدی، نو د سره سم عبدالیانو په هرات کې خپلواک حکومت رامنځته کړی وو او تر فرا پورې دوی د غسیمې تر خپل ولکې لاندې درلودې. که څه هم دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا په سیمه کې په 1902 کال کې یو جګړه وسوه، خو شاه محمود اصلي هدف چې وو هغه د ایران یو ولونه، ځکه پرتل دی چې ځان د هرات په کارونو باندې مصروفه کی دی د ایران د نیولو نقشه جوړوي او غواړي هغه نقشه پر مخ بوزي چې بیا د په ایران باندې حمله کوي. د دې د کوم پلان چې درلودې دغه پلان د امریکا او هولو لپاره د ایران کورنۍ او زادې د نږدې څخه ساري هم دغه شاه محمود هوتکی چې بیا په 1903 سپوږمیز کال کې د ایران پر کرمان سیمه باندې د حمله کوي او افغانان په دې باندې بریالي کیږي چې د ایران پلازمینه د یوې اوږدې محاصرې څخه وروسته تر خپل ولکې لاندې راولي او دغه د ایران پلازمینه دوی نسی. صفوي شاه حسین هم د تارکیجه چې خپل سلطنی تاج د محمود هوتکی پر سر باندې کشیږي او خپل د حکومت چاري سلطان محمود هوتکی ته وسپاري چې بیا په ایران کې هوتکی دولت جوړیږي. کله چې د شاه محمود پر سر باندې تاج کې شو دل سود د سره سم په ایران کې رسمن د هوتکیانو حکومت پیلېږي او دغه 2.5 کال په اصفهان کې د حکومت چاري دوی په خپل لاس کې نیسي. مګر شاه محمود هوتکی ته دماغي ناروغي پیښیږي او د همدغه دماغي ناروغي د عمله د کار غوښه کیږي او څه مود ورسته بیا د په حق رسیږي چې دغه څخه ورسته بیا د زوی شاه اشرف هوتکی د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې د په ایران کې وخت ورسېدی نو 2.5 کال د په اصفهان کې حکومت کوي، 2.5 کال د اصفهان حاکم او دلته خپل د حکومت چاري مختوري. مګر د بیا ورسته د د دماغي ناروغي سره دته یو دماغي ناروغي پیښیږي او دغه دماغي ناروغي لامل دی څو وخت وروسته یعنی ډیر ژر چې کله پر ایران باندې د حکومت وکي ډیر ژر بده دغه ناروغي لامل دی مري او د هغه پر ځای بیا د زوی ته واکرسیږي چې د زوی د شاه اشرف هوتکی نوم دی او شاه اشرف هوتکی خپل د ایران یا د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي درنو زکوونکو د کندهار پاتسون او د هغه خورسته د اوتکی دولت جوړیدل او همدارنګه په ایران کې د هوتکی دولت جوړیدل په حق لو اوس راځو د چې د هوتکی دولت پایا هوتکی دولت سره ول پای تر سیږي په ایران کې د نادر افشار د سرګندیدو سره سم دغه د افغانانو د حکومت چاري لزینو ستونز سره مخامخ کیږي چې دغه په لو بیا په افغانانو په منځ کې اختلافات ډیریږي او د اختلافاتو دغه موضوع نور هم پیچل کیږي ځکه نو شاه اشرف او نور افغانانو بیا دا شو بلل چې د ایران څخه شاتګ وکړي په دغه وخت کې شاه اشرف موجود شاه اشرف وخت رسیدلی خو دغه ستونز د مخامخ کېدو سره سم دی مجبور کیږي چې شاتګ وکړي نو همدغه د شاه اشرف او نور افغانان د ایران څخه شاتګ کوي او د همدغه شاتګ په ترڅ کې شاه اشرف د شورابک په اړوند سیمه کې وژل کیږي په شورابک کې شاه اشرف وژل کیږي چې بیا د سخه ورسته په یو لسوه یو پنځوسم سپوږمیز کال کې د هوتکیان حکومت په کندهار کې محدود پاتې کیږي او شاه حسین د دغه حکومت مشري کوله یعنی کله چې شاه اشرف وژل سو نو دلته د ایران څخه موجول چې تشتي نو د ایران کې په ایران کې چې کوم هوتکی دولت و هغه پای ته رسیږي ځکه شاه اشرف شاتک تړ کیږي او د ایران په د ایران څخه شاتک تړ کیږي او شورابک په سیمه کې دی وژل کیږي نو ځکه د هوتکیانو دولت په ایران کې د مینځزي او د هوتکیانو حکومت یوازې او یوازې په کندهار کې پاتې کیږي چې د هوتکیانو حکومت په کندهار کې محدود پاتې وو د مشری شاه حسین پلاس کې او شاه حسین دغه حکومت مشری کوله نو د درنو ځکونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د کندهار د پاتون په حق له همدارنګ د پاتون سره ول سوې و د هند بابریانو په حق له د هوتکیانو د دولت په حق له او دا چې د هوتکیانو دولت سره ول پاتې رسیږي د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړ په دې هیله چې تاسو د پام ور ګرځیدلې وینو درنو ځکونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې رسو تر اتلونکو درس پوری تاسو ټول په مهربانه او لريب سپارم شو وخت ولري شي چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم هیله مې ومنې درنو زده کوونکو هیله د چروخ او چوروسی او وخت مو ترجمه حاله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست وایم هیله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي نن مو موضوع د امیر محمد اعظم خان امیر شېر علي خان او د انګريزانو د دویم يرغل په حق لده نو درځو خپل لومړنی موضوع په لوي چې د امیر محمد اعظم خان د شخصیت په حق لدی د چې امیر محمد اعظم خان څلول شخصیت درلود او د دوکمنی دوره څلول وکمنی و یا څلول دوره محمد اعظم خان د امیر عبدالرحمن خان په واسطه سلطنت تر رسیدي او محمد اعظم خان چې وو هغه یو ډیر خودخوا او ځنغشتن کی شخص وو کله چې دی وخت ورسېدی د وخت رسیدو څخه ورسته د وغوښتل چې عبدالرحمن خان د مرکز څخه لري کې کته هم د عبدالرحمن خان په واسطه د وخت رسیدلی وو خو بیا هم د خپل خودخواهی او ځنغ جاتلبی لامل د عبدالرحمن خان څخه وغوښتل چې د مرکز څخه لري سي د په دغه بهانه د هوا شمالي برخه ته ولېږي تر څو هلته په بلخ کې امیر شېر علي خان تر څارنې لاندې ونیسي امیر عبدالرحمن خان سره لدی چې د نغښتل د مرکز خلیری څخه بیا هم دغه امر ومنه او هغه ولایت ته ولاړی هلته د ایبک او تشقرغان سرپل شبرغان او اقچی خانان او امیران تر څارنې لاندې ونیول هغه د مرکزی حکومت تابع کړ چې بیا ورسته د میمنې پر خوا باندې ولاړی او هغه ځای هم محاصره کړ په دې وخت کې امیر شېر علي خان د امیر
امیر عبدالرحمن خان د بختیا څخه په شمالي برخو کې خبریږي دا چې امیر عبدالرحمن خان شمالي خوا ته تللی دی او هلته مصروف دی او محمد اعظم خان هم یوازې دی. نو د خپل زوی سردار محمد یعقوب خان سره د کندهار په لور باندې ولاړی او د غزنی پر طرف باندې د پرمختګ وکړي. د کندهار نایب الحکومه چې هغه محمد اعظم خان زوی و هغه ته ورکړه. محمد اعظم خان چې ځان په خطر کې ولیدی نو په دې وخت کې عبدالرحمن خان ته خبر ولیږي او عبدالرحمن خان هم د هغه اطاعت وکړ او کابل ته بیرته راننوتی او د محمد اعظم خان په ملکیا سره د غزنی پر خوا باندې ولاړل چې په 1318 زیږدیز کال کې د شوشګاو په سیمه کې د عبدالرحمن خان او د امیر شېر علي خان د لشکرو ترمنځ جګړه پیښیږي چې په دې جګړه کې عبدالرحمن خان لشکر ماته خوري او امیر شېر علي خان هم په بریالي توګه کابل ته ننوځي. امیر محمد اعظم خان هم ایران ته تښتي او بیا هلته مړ کیږي. امیر عبدالرحمن خان هم د بخارا په لور باندې شاتګ کوي او د روسیې حکومت ته پناه وړي چې د روسیې حکومت هم د هغه هرکلی کوي. امیر محمد اعظم خان بیا د خپلې واکمنۍ د خپل سلطنت په دغه ډیر لنډ وخت کې د وزیر جمال الدین افغان په مرسته ډیر شمیر عرفاني او عمراني پلانونه عملي کوي چې د هغوی له ډلې څخه یو هم د افغانستان لومړنۍ مجله چې د کابل په نامه یادیږي هغه خپره سوه چې دا د امیر محمد اعظم خان د سلطنت دوره وه. راځو دا چې امیر شېر علي خان د دویم ځل سلطنت څه ډول و. دا چې امیر شېر علي خان په 1318 زیږدیز کال په پای کې د شیشګاو په سیمه کې د امیر محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان د ماتې څخه وروسته کابل ته راننوځي. نو بیا دی چې کله کابل ته راغلي پر تخت باندې کښېني او خپل امیر شېر علي خان چې و هغه یو ډېر پوه او هیواد پالونکی پاچا و دی په افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه پیژندل کیږي. په 1318 زیږدیز کال کې د برتانوي هند څخه د لیدنه وکړه. یعنې په دغه کال کې د برتانیا ته ولاړی د برتانوي هند ته ولاړی او د برتانوي هند هیواد یې ولیدی. د هغه مینه د لویدیز تمدن او د ټکنالوژي په برخه کې ډېره سوله او دغه مینه د امیر شېر علي خان دې ته وهڅوي چې په یو شمېر کورني اصلاحاتو باندې د لاس پوری کې او د افغانستان سیاسي والی ته یو نوی رنګ او څیره ورکړي. دا چې امیر شېر علي خان د په افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه نومول کیږي یا پیژندل کیږي دا چې د نوي تمدن رامنځته کوي. راځو دغه نوي تمدن پیژنو چې دا نوي تمدن څه ډول تمدن و. امیر شېر علي خان د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد د فرهنګي او صنعتي حالت بدلونکي پیژندل سوی دا چې د یو لوی مدنیت بنسټ کې شو دی او د هیواد فرهنګي او صنعتي حالت یې سم کوي یا په دغه برخه کې بدلون راوستي. د اروپا د صنعتي انقلاب سره سم په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه. دا چې موږ په تیرو لوستونو کې د اروپا د صنعتي انقلاب په هکله ویلي وو همدغه انقلاب سره سم د افغانستان په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه او د دې لارې څخه مخکښانو هم د دغه لارې د مخکښانو څخه یو هم سید جمال الدین افغان و چې د هیواد د اصلي کولو لپاره تګلارې شروع کړې او امیر شېر علي خان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره هم د پردیو د حملې د مخنیوي لپاره سل کسیزه لشکر جوړ کړ او هغه بیا په اته پوځي مرکزونو باندې وویشل تر څو د خپلواکۍ ساتنه وکړي او څوک باندې حمله ونه کړي. د دې ترڅنګ په دغه وخت کې د شمس النهار جریده خبره کړه او چاپخونه هم هیواد ته راوړلې. د توپونو او ټوپکو جوړولو لپاره یې کارخانه جوړ کړې. د دې ترڅنګ لومړنۍ ټولنیزه ښوونځي خلاص کړه چې هغه ښوونځي ملکی او پوځي څنګه درلودې. په دې خوځښت سره د پوهنې د کچې دراته ټټېدو مخنیوي وکړ چې دا هغه څه و چې په بالکل دول سره یو لوی مدنیت رامنځته سو او امیر شېر علي خان ته د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد فرهنګي او صنعتي بدلونکي ویل صنعتي وزې بدلونکي ویل. د دې ترڅنګ د پوستخانی هم جوړ کړلې چې د کابل په اوسنۍ شیرپور کې د پوځیانو لپاره د نوې شهر بنسټ کې شو د بلیا تور کولو د وجې څخه په نقدو باندې بدل شول همدارنګه د عدالت رامنځته کولو لپاره په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړ. ظالمانه او چپاولګر هغه حاکمان چې وو هغه یې د منځه یوړل. د هیواد اداري تشکیلات ته یې یو نوی جوړښت یا یو نوی بڼه ورکړه او د افغانستان لومړنۍ کابینه یې هم د وخت صدر اعظم سید نور محمد شاه په مشرتابه سره یې جوړه کړې. یعنې په پشري سره یې د افغانستان لومړنۍ کابینه جوړه کړه او هغه مخالفتونه چې هغه د هیواد په شاوخوا کې موجود وه هغه هم د منځه یوړل او وروسته یې وغوښتل چې انګریزان د خپل دولت پیژندنې ته اړ کړي، دا چې انګریزان د دوی دولت خپلواک دولت وپیژني. انګریزانو هم د دوستي شرایط د خپل استعماري مقصدونو لپاره طرحه کړل. هغوی به دا هیله درلوده چې خپل استازي په کابل، کندهار او هرات کې د تل لپاره پاتې کړي چې بیا د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري. یعنی د دې لپاره چې دوی د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري او تعقیب یې کړي، نو دوی دا پلان دغه هیله درلوده یا دا پلان یې درلوده چې خپل استازي د تل لپاره په کابل، کندهار او هرات کې هلته استوګن کړي او هلته اوسېږي. سربېره پر دې هم وغوښتل چې امیر دې کار ته مجبور کړي چې هغه د انګریزانو دولت د خپل ځان ملاتړی ومني او امیر شېر علي خان د دوی دغه غرض یا دغه د فکرونو دغه کم غرض چې دوی درلودې دغه څخه ډک فکرونو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ او د انګریزانو په ځواب کې ویل چې زه د افغانستان خاورې ته ستاسو د سیاسي او پوځي استاذ پر اتک سره اعتماد نه لرم او د دې طرحې په پلمه به زما پر هیواد باندې تاسو ورځ حمله وکړي. امیر شېر علي خان هم د انګریزانو سره په معمولي ډول خپلې اړیکې وساتلې. د روسیې سره په منځنۍ اسیا کې د پرمختګ په تمه وه او د افغانستان د نږدې کېدو او وضع یې کړکېچنه کړه او د افغانستان او انګلیس دویمې جګړې پلمه هم په دې وخت کې برابره سوه. هغه څه چې د دې جګړې اورته ډېر قوت ورکړي یا دغه جګړه نوره هم پسې قوي کړله، هغه د شېر علي خان د خوا د ولی عهد په دوکه د خپل کومکي زوی د خپل کمکی زوی شهزاده عبدالله ټاکنه و چې د موضوع شهزاده یعقوب خان ډیر خوابدای کی، نو د بلواګانو سرغړونو باندې شروع وکړه او د امیر شېر علي خان دغه سرغړونی آرام کړلې. انګریزانو بیا د یوې خوا د دې موضوع څخه ګټه واخیستل او د بلې خوا د روسانه د پرمختګ منځنۍ اسیا ته په تیره بیا د هغې خوا څخه د خپوي او هغه مروي نیولو د انګریزانو د پاملرنې د افغانستان پر خوا باندې ډېره کړه. هغوی په خپل وار سره بلوچستان چې هغه د افغانستان یوه برخه وه په لاس کې راوړل، چې دې د امیر چې دغه تیری یا دغه عمله د امیر کرکه نوره هم د انګریزانو په وړاندې ډېره کړه او په دې توګه پر افغانستان باندې د انګریزانو دویم یرغل پیلیږي او انګریزان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله کوي. د افغانستان پر افغانستان باندې یا د افغانستان پر خاوره باندې د انګریزانو دویم يرغل د تیری څخه یا دغه حمله څخه د مخه امیر شېر علي خان یو هیئت د سید نور محمد شاه په مشرۍ باندې د پېښور کانفرنس ته واستوي. خو د پېښور په کانفرنس کې د صدر اعظم سید نور محمد شاه اوږدې مذاکرې سره ونه رسیدلې، یعنی کوم مذاکره ونه سو. خپل صدر اعظم هم د کانفرنس په جریان کې د نه جوړ سو او بیا په پېښور کې مړ سو. چې په دې وخت کې روسیې یو سفیر چې هغه جنرال ستلاتوف نومېده کابل ته واستوي او د دې سفیر راتګ د هند سیاستوال چې هغه ډېر خوابدي کړ او ډېر پریشان کړ. د برتانوي هند چارواکو د خپل ګټو د خوندي ساتلو لپاره هم یو ځنې لار پر افغانستان باندې حمله وبلل او د دویم ځل لپاره په دغه کار باندې لاس پورې کړ چې د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړي. امیر شېر علي خان د ډېر خپګان په حالت کې کابل پریشو دی او د روس د مرستې په تمه باندې دی. مزار شریف ته ولاړې په هغه ځای کې د اته 50 کلونو په عمر په 1999 زیږدیز کال کې د ناروغۍ له امله د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د مړینې څخه وروسته په کابل کې حالات خراب سو. له هیواد او خلک په یو سیاسي تشه کې پاتې سول. انګریزان او د هیواد دشمنان هم ډیر پربختګ وکړي ځکه دوی د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړه او امیر شېر علي خان هم کابل پریشو دی. په دې وخت کې ځینې سردارانو لکه شهزاده محمد یعقوب خان د پاچا په توګه وګمارل سو. د امیر محمد یعقوب خان واکمنۍ امیر محمد یعقوب خان په داسې حال کې پاچاهي ته ورسېدی چې د انګریزانو لشکر په اصلي وسایلو باندې یا په اصلي وسلو باندې سمبال و او افغانستان یې د يرغل په پای کې په پایله کې تر خپل ولکې لاندې راوستي. د ګندمک ته چې هغه د انګریزي لشکر ځای و هلته بوتلی، او د ګندمک تړون یې په 1390 کال کې د مئی په 16 نیټه د انګریزانو سره لاسلیک کړ. د ګندمک تړون په داسې حال کې هم لاسلیک شو چې په ټول هیواد کې ګډوډي شروع وه، او امیر محمد یعقوب خان هم د کابل په ښار کې د نورو کسانو تر سیوري لاندې اوسېده. هغه په ټول هیواد کې د پاچا په توګه پیژندل سوی نه و، نو له دې امله دغه تړون هم هیڅ ارزښت نه درلودي. د همدې تړون په بنسټ خیبر، کورما، پیشین او سیالکور د افغانستان څخه جلا او د برتانوي هند یوه برخه وګرځېدل، او همدارنګه په افغانستان کې سیاسي خپلواکي هم د خطر سره مخامخ سوه. انګریزان یو کس چې هغه د سر لیوس کیوناري په نامه یادېده، د ګندمک د تړون د لاسلیک کولو پر مهال د انګریزانو نماینده وټاکه او نمایندګي یې کاوه. په کابل کې د انګریزانو د استازي په توګه وټاکل، او د افغانستان په مهمو شهرونو کې د یو ځای پر ځای سو. د افغانستان خلک هم په دې وخت کې د ځینو یرغلګرو په وړاندې پاڅون وکړ، او په همدې توګه یو ځل بیا د افغانستان د نیولو په هکله د یرغلګرو هغه فتنه چې وه هغه د منځه ولاړل. د مجاهدینو مخکشانو لکه محمد جان خان، وردک، ملا مشق عالم، صاحب جان ترکی، سردار محمد ایوب خان، محمد عثمان خان صافی او نور هم په بیلابیل سیمو باندې په تیری کولکو باندې حمله وکړه، او د هغو د جګړو د ډلې څخه یو هم چې د انګریزانو لشکر یې ډیر خفه کړ هغه د میوند جګړه وه، چې په دې جګړه کې د افغاني ځواکونو مشري چې وه هغه د امیر شېر علي خان د زوی سردار محمد ایوب خان په غاړه وه، چې په 1380 زیږدیز کال کې د جولای په 16 نیټه باندې د میوند په میدان کې یو جګړه پیښه شوه، چې د مبارزینو په بریا او د انګریزانو په ماتې سره دغه جګړه پای ته ورسېدل. په دې جګړه کې د انګریزانو حکومت په هند کې ولړزید، او د افغانانو ښځو هم برخه پکې اخیستې وه. پیغلې ملالۍ د میوند د جګړې په ډګر کې هم د ملي لشکر د هغه شهید شوی بیرغچی پر ځای باندې ملي بیرغ راپورته کوي، او لنډۍ ویل چې د افغاني لشکر وینه په جوش راوسته، چې لنډۍ هم په دې ډول و چې په میوند کې شهید نسوي خدای جلاله ویننګی ته دي ساتنه. د کابل خلکو د پاتسون په دغه پایله کې د شیرپور په سیمه کې د انګریزانو قواوې کلا بندې کړلې، او دغه جګړه هم د پاتسون کوونکو لخوا وګټل سو. همدارنګ عبدالرحمن خان چاري کار ته ورسېدی، انګریزانو هم خپل ځان په تنگسیا کې ولید، او د مجبوریت له امله د هغه هرکلی وکړ، او په دې توګه جنرال رابرټس کابل پریشود، او امیر عبدالرحمن خان په کابل کې واک ته ورسېدی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر بیا درس پوری چې د یوې نیمې ورځې پوری موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم، شو وخت ولرئ، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
تلو مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونې کې هیلمې منی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغه جوړ اوسئ، وخت په مترجمه حاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح خلاص وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره اخرنی شی بوره سره ملتیا وکئ، او د نن ورځې د موضوعات څخه اکټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د کوشانیانو د امپراتوري په حق لده. راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو د کوشانیانو امپراتوري. د کوشانیانو قوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې دغه د کوشانیانو نوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی. کوشان خپل یو یوچی قوم وو چې د امو سیند څخه راوتلی و، او په بلخ کې د یونان بختري وکمنی پای ته ورسوله، او د کوشانیانو د وکمنی شروع هم په بلخ کې او درې ولایتونو په بلخ او په درو ولایتونو کې سره یو ځای سول، او دوی د یوې نوې امپراتوري بنسټ کې شو دی، چې دغه مهال اڅلور استر امپراتوري د اسیا او همدارنګه د اروپا پر زیاتره سیمه باندې وکمنې درلوده، چې دغه جملې څخه یو هم د کوشانیان امپراتوري و. یعنی دغه کوشانیان چې هغه د یوچق د قومونو څخه و، چې دغه کوشانیان په خپل د اموسن څخه راغلي، او تر د اموسن څخه راغلي و تر بلخ پورې په بلخ کې میشت سول، چې کله برخ تر ورسېدل هلته هغه مهال د یونان بختري وکمنې درلوده. دغه یونان بختري وکمنې لمینځه یوړل، هغه پای ته ورسول،
او په بلخ او همدارنګه درو ولایتونو کې کوشانیان سره یو ځای سول د یو نوی امپراتوري بنسټ کې شو چې همدغه د کوشانیان امپراتوري ده. د کوشانی امپراتوري مؤسس یا هغه لومړنی واکمن چې وو هغه کجولا کتفیسیس دی چې کجولا کتفیسیس په خوا تر دې چې د پاچاهي اعلان کړی د قوم مشر وو او نوموړی بیا په 23 زیږدیز کال کې خپل پاچاهي اعلان کړ او تر 80 زیږدیز کال پورې د اریانا یا د افغانستان پر ځای تر سیمه باندې په پرله پسې توګه 23 کاله واکمنی وکړه او د خپلې واکمنۍ په ورستیو کې بیا د شاهنشاه لقب د ځان لپاره غوره کړ. د کچولا کتفیسیس د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی ویما تکتو واک ته رسیږي چې د میوا ویما تکتو څخه وروسته بیا د هغه زوی ویما کتفیسیس د 115 څخه تر 128 زیږدیز کال پورې د واکمنۍ کوي. لوی کنیشکا هم د ویما کتفیسیس زوی وو چې هغه د خپل پلار د مړینې څخه وروسته بیا په 128 زیږدیز کال کې واک ته رسیږي او د 128 زیږدیز کال پورې بیا د واکمنۍ کوي چې کنیشکا هم د لرغونی افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک د ډیر خاوند وو او ډیر ځواکمن او نامتو امپراتور وو چې د خپل امپراتوري د ادارې لپاره بیا دوه مرکزونه انتخاب کړل چې دغه دوه مرکزونه څخه بیا خپل اداري چارې اداره کولې چې یو یې په پېښور ښار کې او بل هم په بګرام کې او په ژمي کې معمولا د پېښور څخه خپل اداري چارې مخته وړلې او د دوبی په موسم کې بیا بګرام ته راتلې او بګرام کې د خپل په بګرام کې د خپل اداري مرکز څخه خپل اداري چارې په مخ بیولې. د کوشانیانو د امپراتوري د نړیدو لاملونه دا چې د کوشانیانو امپراتوري څه ډول لمنځځي او ولې لمنځځي. د کوشانی امپراتوري د نړیدو لاملونه په پوره توګه څرګند نه دي دا چې د په دقیق ډول د کومو لاملونو له امله دغه امپراتوري لمنځتللې ده، خو د هند پر په د هند په پراخو سیمو ته د کوشانی واکمنانو زیاته پاملرنه دا چې د دوی پام او توجه زیاتره د هند پراخو سیمو ته وي او د ترڅنګ د کوشانی امپراتوري الویدیز لوري ته د ساسانی امپراتوري د یوې ورځې څخه بلې ورځې ته ځواکمن کېدل او د هیواد په شمال کې بیا د افتلي قبیلو بریاوي او د هغو حملې، د دې ترڅنګ د مرکزی واکمنۍ څخه د سیمې ځواکونو سرغړونې او د کوشانی امپراتوري په دننه کې د نوي ځواکونو منځ راتلک او دغه نوي ځواکونو ترمنځ یو بل پسې حملې هغه لاملونه و چې د دې سبب سو کوشانی امپراتوري د ماتې سره مخامخ سي او دغه امپراتوري د منځ ولاړ سي. ارزو بګرام د کوشانی امپراتوري پلازمینه مو جوړل چې کوشانیانو د خپل اداري د سیاسي چارو د مختبيولو لپاره دوی سیمې یا دوه ولایت انتخاب کړي و چې په ژمي کې پېښور او په دوبي کې بیا بګرام. اوس بګرام د کوشانیانو د امپراتوري پلازمینه ولې ټاکل شوې ده؟ د کوشانی لړۍ ستر امپراتور کنیشکا د بګرام سیمه خپل دوبني پلازمینه وټاکله، یعنی په دوبي کې خپل اداري چاري یا سیاسي چاري د همدغه بګرام څخه مخته وړلې چې د لرغونپوهانو څېړنه دا مطلب یا په ډاګه کړي ده چې د بګرام لرغونی سیمه په خواتر هغه چې د غستر کرشکا هغه د خپل اداري مرکز په توګه وټاکي، هلته مقدوني سکندر د یو دفاعي شهر بنسټ ایښودلې وو او د بګرام په لرغونی سیمه کې بیا د لومړي ځل لپاره په 1903 زیږدیز کال کې د فرانسوي لرغونپوهانو په وسیله سروې او سپړنې وسوې ځینې څېړنې وسوې چې د بګرام څخه زیات اندازه طلایي مسکوکات او همدارنګ عاجي اسعار د لاکو څخه جوړې شوې صندوقچې برونزي ارزشمن وسایل د یونان، روم، مصر، همدارنګ د چین، هند او د نړۍ د نورو برخو څخه لږ پیدا کېدونکي او ځانګړي اثر همدغه د لرغونپوهانو په وسیله ترلاسه سو. په دغه څېړنه کې چې دا اثر بیا په پرله پسې توګه د افغانستان په د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول سو او په ملي موزیم کې د بګرام په دننه کې یو ځانګړې خونه پرانستل سو چې د څیرونکو او سیلانیانو د زیاتې پاملرنې وړ و. دا د کوشانیانو سیاسي مرکز یا همدغه د بګرام د شهر په حق له وو. رزو اډا وایو دا چې اډا د کوشانیانو امپراتوري کلتوري مرکز و. د اډې سیمه د کوشانیانو د امپراتوري کلتوري مرکز ولې ټاکل شوی وو؟ د لرغونی افغانستان ختیځې سیمې چې د اوسنۍ هند تر شمالي څنډې پورې رسیږي د ګندهارا په نامه یاد سوي وي چې د کابل او کونړ ترمنځ پرتې سیمې هم پکې شامل دي. د ګندهارا یو ستر یا یو لوی فرهنګي مرکز چې هغه اوسنۍ جلال آباد ته نږدې د هډې سیمه ده. په پخوانی متلونو کې بیا دا د هیلو په نامه یاده سوې ده، او دغه هیلو د لرغونو بودایانو د تبرک ځای او د هغو د عبادت ستر ټاټوبی و. یعنی په دغه سیمه کې عبادت ځایونه یا د دوی هغه د عبادت یو لوی ټاټوبی همدغه سیمه وه چې په هغو یونلیکونو کې چې هغه د چینی زیارت کوونکو څخه راپاتې دي، په هغه کې د دې سیمې په هکله هم ډېر په زړه پورې او د پام وړ او ارزښمن معلومات پکې راغلي دي. چې فاهیان لومړنی چینی زایر وو یا لومړنی چینی زیارت کوونکی وو چې هغه په 1460 زیږدیز کال کې د اډې څخه لیدنه وکړه، او بیا د هغه څخه وروسته سیوینګ یون په 1540 میلادي کال کې اډه ولیدله، او په دې اړه باندې هم زیات مطالب ثبت کړل او ځینې تاریخي متنونه پکې لیکلي دي. د دغه تاریخي متنونو کې د دغه سیمې یادونه هم ډیره سوې ده. اوس راځو دا پوښتنې ته چې اډه ولې د کوشاني امپراتوري کلتوري پلازمینه ګڼل کیږي، یا ولې د کوشاني امپراتورانو کلتوري مرکز ټاکل شوی دی. لومړی لامل دا و چې د مناسبو شرایطو او اړینو امکاناتو شتون و. یعنی په دغه سیمه کې مناسب شرایط او ډیر هغه ضروري امکانات شتون درلوده چې د کنشکا د امپراتوري پر مهال باندې هغه ته برابر سو. دویم لامل دا و چې په بودیزم کې بدلون او نوښت منځته راغلی. دریم لامل هم د ګندهاریانو خلاقیت او د هغوی فکری ظرافت دی چې په ټوله بودایي نړۍ کې هغوی د لومړي ځل لپاره د بودا د مجسمو د جوړېدو نوښت وکړ، او د لومړي ځل لپاره بودایي مجسمې جوړې کړلې. راځو د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ته چې هغه د بامیان سیمه ده. د بامیانو په اړه هم تر ټولو هغه ډېر پخوانی معلومات د چینی زیارت کوونکو لخوا لیکل شوی دي. هغه چینی زیارت کوونکي چې هغوی بامیان ته راغلي وو او د بامیان څخه لیدنه کړې وه، کوم معلومات چې هغوی د بامیان په حق لیکلي دي، اوس هم د بامیانو په اړه دغه معلومات د همدغه چینی زیارت کوونکو لخوا لاسته راغلي دي، چې د هغو له جملې څخه یو فاهیان و چې فاهیان تر ټولو پخوانی چینی زیارت کوونکو چې د بامیان په اړه لیکنه کړې ده، او د دغه سیمې څخه لیدنه کړې ده، چې بیا دی په 1400 زیږدیز کال کې د بامیانو سیمه لیدلې وه، او د سترو مجسمو په هکله هم ارزښمن معلومات لیکلي دي. هغه مجسمې چې په دغه د بامیان په ښار کې وي او ډېرې سترې مجسمې وي، د هغو څخه چې کله لیدنه وکړه بیا د دغه مجسمو په هکله ډېر مهم او ارزښمن معلومات لیکلي دي. نوموړي دا هم لیکلي وه چې د بامیان دره شنه او پاکه ده. د سترو مجسمو شاوخوا هر ورځ دغه سترې مجسمې شاوخوا مینځل کیږي. زیات شمېر مذهبي مدرسې هم پکې کیشته، او هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران دغه سیمې ته درتلو او راتلو په حال کې دي. یعنی هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران دغه سیمې لیدو ته راځي. د دې ترڅنګ د راهبانو لپاره هم ځانګړي سومې جوړې شوې دي چې د سروې لپاره بیل ټاټوبی هم شته. د فاهیان څخه وروسته بیا یون سنگ د بامیانو د سیمې څخه لیدنه کړې ده، او هغه په خپل لیکونه کې هم د دغه سیمې په حقله ډیر ارزښتمن معلومات ورکړي دي، او دا لیکلي دي. د هغه په وینا بیا په بامیان کې ترلس څخه زیاتې خانقاوېسته چې سنته تقریبا زر تر وایزن په هغه کې د بودایي مذهب تبلیغ ته په دنده ګمارل شوی دي. یعنی په دغه لسو ترلس زیات خانقاو کې تقریبا زر تنه وازینسته چې هغه د بودایي حب تبلیغ کوي، او همدارنګه په لسکونه مدرسې هم شته په دغه سیمه کې چې هر مدرسې ته بیا لشتور لجه زر زده کوونکي په هر مدرسې کې په زده کړو باندې بوخت و. هیڅ څنګه هم په بامیان کې کوچنی او لوی مدرسې لیدلې دي، خو یو داسې مجسمه هم لیدلې وه چې هغه به هر سهار د لمر په وړانګو کې ډېره زرینه ځلېدله، او داسې برېښېده لکه دا چې ټوله په سرو زرو باندې پوښل شوې یا په مکمل ډول دغه مجسمه د سرو زرو څخه جوړه شوې وي. دا هغه مجسمه وه چې د بامیان په سیمه کې موقعیت درلوده. په بامیان کې هم دوی ستري مجسمې سته چې په 2001 میلادي کال کې د هغه وخت د واکمن د رژیم په محل بیا د هغه د منځو لاړې، او د بامیانو لرغونې سیمه هم د نمور د دوه مجسمو د منځتلو څخه دوه کال ورسته په 2003 میلادي کال کې د مرګلو ملتونو د یونسکو ادارې اړوند نړیوالي کلتوري میراثونو په میراثونو کې ثبت او ومنل شو. دا د بامیان په حقلا کوم معلومات چې د تاریخ لیکونکو لخوا یا د زیارت کوونکو لخوا لاس راغلی و همدغه معلومات و چې په لاس کې تاریخ لري. نو درنو زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس همدومره و. موږ د کوشانیانو د امپراتوري په حقله وپوهیدلو، دا چې د کوشانیانو امپراتوري خپله کوشان څوک دي، د امپراتوري څه ډول واک ته رسیږي یا دغه امپراتوري څه ډول رامنځته کیږي، د کومو سیمو څخه و کومو سیمو ته راځي او په کومه سیمه کې د دغې امپراتوري بنسټ ایښودل کیږي، د دغه کورنۍ لومړنی واکمن په حقله هم وپوهیدلو. د دې تر څنګ دا چې د دوی سیاسي، فرهنګي او عقیدتي مرکز کومې سیمې وي په دې حقله هم وپوهیدلو. دا چې د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز د اډې شار دی او همدارنګ د دوی فرهنګي مرکز د بګرام شار دی او تر څنګ یې د بامیانو سیمه یې د بامیان شار هم د دغه امپراتوري د عقیدتي مرکز دی. دغه درې سیمې یا دغه درې شارونه ولې د دوی مرکزونه ټاکل سوي و، د دوی فرهنګي، د دوی مذهبي او د دوی سیاسي مرکزونه ولې ټاکل سوي و، د همدغه موضوعاتو اړوند هم موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو همدومره و په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. تاسو هم هڅه وکړئ چې دغه لوست په پوره شکل سره بیا ځلې د ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې ورته غوږ ونیسئ او په ښه شکل سره زده کړئ، تر څو دغه مهم معلومات چې موږ تاسو ته نن وړاندې کړه تاسو ورڅخه زده کړه وکړئ او ورباندې وپوهیږئ. ډېر مهم څه همدغه و چې د کوشانیان امپراتوري څه ډول واک ته رسیږي، د دې د درو سیاسي، فرهنګي او عقیدتي مرکزونو په هکله هم وپوهیږئ چې دا سیمې ولې فرهنګي مرکزونه ټاکل سوي دي او کومې ځانګړتیاوې لري. نو په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په مهربانه او لوی رب سپارم ش وخت ولرئ. شه چاري
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
کامیابی دا لوئی دا ہم عزت دے امن ضمانت دے دا امن ضمانت دا امن ضمانت دے دا امن ضمانت
پلا